په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاس وایم. د دې خپرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوي هیلي درته خپرو چې وایي شایي نن په کاري طرز العمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور ورسته اوریدلی سي. پس هر که ده افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اروزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو، څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالره له مالیو، او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A-9 پرتوکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخته د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري به پرې خبرې وکړي. د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اروزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي راډیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکه هم شي سعودي د ځامن او مجور نور یو سرباز هم دغه شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پېښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1992 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتر و پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارم ویجار شوی دی. د کورونا وایرس خبریدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد مو ده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبردا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیلی شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا او با د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هله شي چې نن پر کاری طرز عمل خبري پاتې ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدیږي دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک ول
مشکل څه دی کې د سې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتلو باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلک غوړي چې د روان کال تر پای د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خبر دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دوه پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته به ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش مې چې ځای نه رسېدې نن وخت را ورسېدې چې نن ما اپریشن ته ورسېدې د دریش مې راغلی په انتظار نه اوسې ځای نه وو په دغه شکل زر اوسې اپریشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي. دایسي ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاری طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هله تلګندوي چې شایي پر کاری طرز عمل خبري نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل څه دی کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتلو باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي. د خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو، د دې موضوع د نورو پرمختګ ګونو په اړه د اوریدو لپاره هم ازادي راډیو ته سره پاتې سي. اوس غواړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر واورم چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړې ده، او دا غوښتل خمه وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
ځم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبيعي شي. اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط اوي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې همدواړه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلې دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع هدایت سره د اوربان د محلي موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
لا سره وکم باندې سره ولګ. بلې، تاسو تر یو حده خوشبيني شئست او هیله شئست. کدا پښتنه داسې مطرح کوم چې آیا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي، او یا د لږ په واضح ډول وایم دې ته پکتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویل دي چې نه القاعده تر اوسه افغانستان وتل د په بشپړ ډول، او نه هم طالبان تر اوسه علنا داسې څه ویل دي چې له دې شبکې سره باندې کې پرې کوي. او لبل لوري، موږ تاسو په افغانستان کې د ډیرو سختو جګړو شاهد یاست او هر ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همداده. نو کدا سره راټول کو فکر کوي چې دا مسائل څومره کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکړي؟
ګوره، که چېرې طالبان لا هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پیل سره خپل روابط وساتي، نو دا به د طالبانو د بایلل په معنا وي، او د طالبانو بایلل به د ور سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کړی و، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندېم ابناز خوشبینی هم خیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله ده، نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي؟ دا راستنې دي چې دوی عملا په مذاکرات کو سره مخامخ دي. په زما باور دا ده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د ارادې محصول یعنې به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجه بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات ورنه آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق برېدو او بې پایلې نتایج نتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وي چې لومړی اوربند وسي او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړاندې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربن په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربن شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سوله راشي. د اوربن په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربن اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربن بولي. د زیاتوي کو اوربن ونی شي پر دې خبرو به خلک بے باور شي.
یا وازینه غوښتنه به د افغانانو مده وي چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هیلي اوازې په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل رښتیا هم اله بخونکی دی. ولس دې ته ډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنې دا دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. د هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غني.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دي. جنگ ورو ورو رابل ورو لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشتوت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مشتوت زانو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربان غوښتون کړي، بلکې لدې وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورته غږ پورته کړی دی. افغان حکومت هم د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي او دایې د مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکراتو یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلازادې رادیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي.
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خپله مشکلات به خېر ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پی سو ګوره 400 500 وغانه دو پی سخلی ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د چیر خزی دی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ سخلی په څه خاطر اخلي. او غریب نه لري، زخپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عام روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړ، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تمام د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیايي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عام روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عام روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ لګواک سره مخ کولای شي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لمل سوي چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لګاونډي هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغ یې بیړني عملیات اړتیا درلوده. نوموړی تر درو ورځو انتظار وروسته د پښتورګو په ناروغۍ اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت ترلاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیايي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو ماین چاودونو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به د خلکو لپاره سهولت کې، نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي غټي. هلمند و روزګان و ټول د مریضان ډیر روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې.
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي، نو موږ وایو چې واټو نه زیات سي کومه چې وسم په دې باندې به خیرش تیم مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځي خو مریضای وینو سر ماشه مریضان تر روان دي ټپیان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلويش کال مخه دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سو بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز حتی د غرزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامه روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیاي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملی چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته وایندل چې د تشکیل هم امر سره وخت او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوریت او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون د فارا ځانګړي کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې د فارا د ډاکټرانو د فارا د نرسانو د فارا او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو دا خلاوی موږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حاصل.
په کندهار کې د امحال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیاي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیاي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیاي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه ګواښوباله او څرګنده کړ چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي سو د جګړو مخونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووید 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نشته شوې ده. ګوتریش خبري خوندې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکو اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوال ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسیدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوي پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسیدلې دي. پورستو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوې دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره بندیزونه زیات شوې دي. په بریتانیا کې 4000 نوی پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې راپدې خو تر ټولو ډیر مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډیرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوي دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توند لهجې نرم کړي ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوی فضا خرابولای سي. زاکر شیخ له کونړ وایي کوربند نوی او خبرې وژدي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ خلی کې په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوي دي او ترافیک باید په لشکرګاه ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو مشتر استولې و نو همستا خو وخت اوس کم دی په کابل کې شپږ بجې او بخښې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وسلوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سارن. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړی مجيب قرزاده آزادي رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستي سیالي د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نو موږ زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د نه خزینو لوبډلو ترمنځ په 2 اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالي غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې 2 اونۍ و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې له دې وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالۍ شوې وي او د کابل انتخابي مقدماتي سیالۍ به تر راتلونکو 2 اونۍ پورې پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالۍ به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي او ټاکل شوی د شنبې په ورځ د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. ورته مخه په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتووالی نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي تر څو د آی پی ایل سګني پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجيب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوې چې د آی پی ایل لیگ سکنی سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلای سي. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم وري. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودي که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلې دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو ترڅنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرې درو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهر سراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي، د هغو څخه خاصه غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو پالج نسي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دي او نه پالج سوی دي او نه لاسو په کار پرېږدي دي او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 15 میلیون ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځای کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو، تر ډیره حده مو دا دیسې کې کار کړی دی، تر ډیره حده مخته تللی، انشاءالله امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک